السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننې خبرونو اوریدو ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د لینده یا قوس 12مه چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 3مې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې خبرونه او راپورونه خبرو. دا نیم ساعت خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي وایي که ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک نه کړي، نو ناتو به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې سهارنۍ خبري مجله کې راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر هغه ادعا چې ګنېد د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې بې بنسټه بللې. ټاکل شوې چې د اماراتو نړیوال هوایي شرکت سر له سبا د کابل دوبۍ او دوبۍ کابل پروازونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي داسې شواهد شته چې ښایي د سوریې ولسمشر او د حکومت غړي په بشري ضد جرمونو کې لاس لري، او تمه ده چې د اوکراین په پارلمان کې حکومت ته د اعتماد د سلبولو په اړه نن رایه واخیستل شي. بشپړ خبرونه: د ناتو عمومي منشي وایي که ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک نه کړي، نو ناتو به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. اندرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل نړیوال سلاکاران او پوځي روزونکي نشي کولای له یو پلان پرته له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. افغان ولسمشر دا رد کړی چې ګنی د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز کړی. رویټر خبری آژانس ته د افغانستان د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی پرون وویل ولسمشر کرزی به هیڅکله د انتخاباتو په مسله کې مداخله ونه کړي او نه به بل چا ته اجازه ورکړي چې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي. د رویټر خبری آژانس په وینا له دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د افغانستان پارلمان ته په خبرو کې ویلي وو ولسمشر کرزی له ده غوښتي چې د واورو د ورخت له کبله د رایه ورکوونکو د ستونزو د څیړنې په هدف انتخابات وځنډوي. ټاکل شوی چې د اماراتو نړیوال هوایي شرکت سر له سبا د کابل دوبۍ او دوبۍ کابل پروازونه پیل کړي. د دې هوایي شرکت پر انټرنټ پاڼه ویل شوی چې ایرباس 340 ډوله الوتکه به د دوبۍ او کابل ترمنځ ورځني پروازونه کوي. د اماراتو په الوتکه کې د دوبۍ کابل ته د تګ راتګ د ټکټ بیه 340 ډالر ټاکل شوی. په پروان ولایت کې د سړی تښتونکو یوه ډله نیول شوې. د پروان د جنایي جرمونو د ادارې مشر لطف الرحمن رشاد ازادۍ راډیو ته وویل یو شمیر اختطافچیان له هغې سیمې چې تښتول شوي کسان به پکې ساتل کېدل نیول شوي، خو نوموړي د نیول شویو کسانو شمیر او هویت په ډاګه نه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اداري مشره وایي داسې شواهد شته چې ښایي د سوریې ولسمشر بشار اسد او د ده د حکومت غړي په جنګي او بشري ضد جرمونو کې لاس لري. ناوی پیلی تیره ورځ وویل د سوریې په جګړه کې د بشریت ضد جرمونو په اړه زیات او ستر شواهد شته. د دې په وینا د شواهدو له مخې د بشریت ضد جرمونو کې د سوریې د دولت مشر او جګپوړي چارواکي دخیل دي. د لومړی ځل دی چې ملګري ملتونه د بشري ضد جرمونو کې د سوریې د مشر د لاس لرلو په اړه څرګندونې کوي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو په مقصد پرون ایروان ته ورسید. ولادیمیر پوتین د ارمنستان مقاماتو ته د هغو امتیازونو په اړه وړاندیزونه وکړل چې د ټولګټو خپلواکو هیوادونو په ټولنه یا کامنولت کې د شاملېدو په صورت کې ترلاسه کولای شي. د روسیې ولسمشر له خپل ارمن سیال سر سرکیسیان سره وکتل او د دواړو مشرانو د ارمن اوبخی ارمنستان ته د روسیې د طبیعي ګاز پر پلورلو موافقه وکړه. تمه ده چې د اوکراین په پارلمان کې حکومت ته د اعتماد د سلبولو په اړه نن رایه واخیستل شي، وروسته له دې چې ولسمشر ویکتور یاناکوویچ له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د نږدې اړیکو د تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه. اپوزیسیون د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. د یاناکوویچ د پریکړې په اوکراین کې پراخ اعتراضونه پرول چې د 2014 کال له نارنجي انقلاب راهیسې بې ساري وو. د اوکراین حکومت د اعتراض کوونکو لخوا د دولتي ودانیو نیول کودتا بللې، خو سپینې ماڼۍ پرون وویل چې سوله ییزو مظاهرو ته کودتا نشي ویلی. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني پرون په یوه خبري غونډه کې وویل:
We continue to support the aspirations of the Ukrainian people to achieve.
موږ د اوکراین د خلکو د هیلو ملاتړ ته دوام ورکوو، څو وکولای شي په اروپایي ډیموکراسۍ کې ګډون ترلاسه کړي. په اروپایي ټولنه کې ګډون د اوکراین د اقتصادي ودې او د ډیموکراسۍ د پراختیا یقیني ځواک دی. په اوکراین کې له روان کړکېچ سره سره ولسمشر ویکتور یاناکوویچ په پام کې لري چې نن چین ته سفر وکړي او له پیکینګ څخه د مالی مرستو غوښتنه وکړي. او د ایران د روغتیا وزیر وایي له تیرو دوو لسیزو راهیسې په دې هیواد کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمیره ناڅاپي لوړه شوې. شهروند ورځپاڼې د حسن هاشمي په حواله ویلي چې په ایران کې هر کال د ایچ آی وی ایډز په ویروس د اخته کسانو شمیر 80% کې زیاتیږي. د نوموړي په وینا په ایران کې د دې ویروس د انتقال یو لوی سبب ناروا جنسي اړیکې دي. خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. او سم د پلازمینې کابل او څولو یو خارونو د هوا د حالاتو اټکل
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی دی. په اټکل کې ویل سوي دي چې کابل کې به اسمان نیمه وریځ وي، د سانتیګراد لوړه درجه 19 چټه درې. ننګرهار اسمان نیمه وریځ، د سانتیګراد لوړه درجه 21 چټه نه. هرات اسمان وریځ، د سانتیګراد لوړه درجه 15 چټه درې. کندهار اسمان شین، د سانتیګراد لوړه درجه 14 چټه شپږ. او بلاخره مزار شریف اسمان نیمه وریځ، د سانتیګراد لوړه درجه 12 او چټه درې اټکل سوي ده.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي هیله څرګنده کړې چې ولسمشر حامد کرزی به د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ډېر ژر لاسلیک کړي. د افغانستان لپاره د دې تړون پر اهمیت مو له یو کارپوه سره خبرې کړې.
همدغه وخت چې د افغانستان د خلکو نه دي، دا نه د امریکې په ګټه ده، نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده، او نه د افغانستان د ولس په ګټه ده.
په ناټو کې د امریکا سفیر وایي افغان حکومت به له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک سره د میلیارډونو ډالر مرستې یقیني کړي. د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د افغانستان په جګړو کې د معلولو کسانو لستونزو خبرو.
معلولیت محروم کړم، نو دغه ستونزه ده چې د ما د ژوند په ټولو الخونو کې سخت زیان ماته رسولی ده.
او د بی کیفیت خوراکي موادو د راټولولو کمیسیون وایي په کابل کې د بی کیفیت خوراکي موادو پلورل زیات شوی. د خبرې مجلې ته تر پای غوښ شي چې نو راپورونه هم واوري. د ناتو سرمنشي وایي کول سمشر حامد کرزی امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نکړي، نو د افغانستان ماموریت به پای ته ورسیږي. خو اندرس فوګراس موسن پرون وویل د هیلمند چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون به ډیر ژر لاسلیک شي. امریکا هم یو ځل بیا له افغان ولسمشر غوښتي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی پرون وویل د امنیتي تړون د یو باثباته او سولیز افغانستان لپاره خورا مهم دی.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وایي که افغان ولسمشر له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي، دا تړون به له 2014 کال وروسته خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. راسموسن پرون ناوخته په بروکسل کې خبريالانو ته ویل ل دې تړون پرته به ناتو ونشي کولای چې افغان حکومت او خپل متحدانو سره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو راتلونکي پلان ترتیب کړي. دا نوموړي پوینا د دې تړون د ځنډ په صورت کې ناتو نشي کولای له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت لپاره یو مناسب پروګرام ولري. خو د ناتو مشر هیله څرګنده کړه چې ولسمشر کرزی به د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی ویل د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به د مختتګ لپاره یو لاروي څو د دوړو هیوادونو شراکت پراخ شي. د جین ساکی په وینا د دې تړون په لاسلیک کېدو سره بل افغانانو ملاتړ کیږي څو په خپل هیواد کې دایمي سوله او پرمختګ ولري. خو نوموړي زیاته کړه چې په دې برخه کې ځنډ د افغانستان په ګټه نه دی.
deferring the signature of the agreement until after next year's election is not final.
دا وای دراتلونکو انتخابات ورسته د دې تړون د لاسلیک زندول مناسب نه دي. دا کار به افغانانو ته غډاډ چې انتخابات ته پنګ دی بهراني میاشتو کې د خپل راتلونکو پاړه بایت ولري ورنکړي. دا به امریکا او د ناتو متحدانو ته هم له 2014 کال وروسته د پاتې کېدو د تنظیم او ترتیب زمينه برابر نه کړي. هم دې ته په پام سره موږ خپل پیغام ته دوام ورکو. بلورتا وسلوالو طالبانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په مسأله کې د ولسمشر کرزی له دریس خپل ملاتړ څرګند کړی دی. طالبانو د دوشنبه پر ورځ خپل اعلامیه کې ویلي هیلمند دي چې د ولسمشر کرزی دا دریس د افغانستان د خلکو د ستونزو د پای ته رسولو لپاره وي. ولسمشر کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې تر کومې متحده ایالاتو د ده شرطونه نه وي منلي دی به ورسره په اوس وخت کې امنیتی تړون لاسلیک نه کړي.
آیا د ولسمشر حامد کرزی او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک پر سر اختلافات د هټ رسیدلی چې افغانستان سره د میلیارډونو ډالر مرستې له جدي ګواښ سره مخامخ شي؟ د امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره آیا د ولسمشر کرزی شرطونه دومره لوی او مهم دي چې امریکا او ناتو په افغانستان کې د 12 کلنو پوځي او اقتصادي قربانیو څخه تیریدو ته اړ کړی؟ رضوان مراد دا پوښتنې د سیاسي چارو لپاره په د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي لو استاد ودیر ساپیت څخه په دې مرکه کې کړی.
د ولسمشر کرزی رویه او همغږي د نړیوال ټولنې او خصوصا د ناتو سره او بیا د امریکای سره باید په هغه کچه وایي چې د ناندریو د خبرې په عامه سطح نه وای راوتلې. دوی باید که هر څه درلودلی دوی سره یې په کوټو کې فیصله کړې وای، بیا یې هغه نتیجه ملت ته وړاندې کړې وای، که دا منفي وه که مثبت وه. دا وضع چې اوس ایجاد شوې ده، نو په دې لحاظ هغه مرسته چې لازمه ده چې په کومه کچه په کومو لیولونو د همثال سره خپل وکړي، شاید هغه ځای ته افغانستان رسېدلی ونشي.
پس له 12 کاله مصارف او پوځي مصارف اقتصادي مصارف چې امریکا او ناتو په افغانستان کې کړی دي، د افغانستان امنیت د سیمې ثبات، آیا واقعي هم د ولسمشر کرزی دا شرطونه دومره اهمیت لري چې متحده ایالات او ناتو باید دغه ټول قرباني او دا هر څه هیر کړي او فقط د ولسمشر کرزی د دې دوه شرطونو د نه منلو لپاره دوی وزي؟
امریکا خو شاید دا موقف خپل د ولسمشر کرزی په مقابل کې همدا ډول ونیسي. همدغه وخت چې د افغانستان د خلکو نه ځي، دا نه د امریکې په ګټه ده، نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده، او نه د افغانستان د ولس په ګټه ده. دې کې شک نشته چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه د افغانستان د عامه افکارو نه هم خبر دي. آیا دوی یوازې د کرزی د موقف په مقابل کې د افغانستان پالیسي پرېږدي چې اما پخوانی بدبختی ته خپل ورو ودانګي، او یاد ده چې د افغانستان د ولس خوانی سي او د یو فرد په دا ډول اظهاراتو باندې چې هغه هم په تلوي ساعتو کې ډېر تغییر کوي، دا نو مربوط ده چې ناتو امریکا په دې مورد کې هم د افغانستان د ولس په خاطر، د سیمې د امنیت په خاطر غور وکړي. ولې چې که دوی پښې سپکې کړي، آیا د افغانستان ولس کوم خواته موږ ولسمشر راهنمایي کوي؟
ناتو وی کچیر ته ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي، نو ناتو هم چمتو ده چې یو ستراتیژیک تړون، اوږدمهاله ستراتیژیک تړون له افغانستان سره لاسلیک کړي چې پر اساس به په افغانستان کې دوی له 2014 کال وروسته څلور لوی بیسونه یا اډې هم جوړوي. آیا دا یو ډول د امریکا د غوښتنو د منلو لپاره پر ولسمشر کرزی فشار ګڼي، او که واقع هم کچیر ته له امریکا سره تړون کیږي، نو ناتو به هم له افغانستان سره بیا په اوږدمهاله کې پاتې وي؟
دې کې شک نشته چې موږ نشو ویلی چې دا امریکا به یوازې او یا ناتو د افغانستان د نجات پرښتې وي چې موږ ته راځي. خامخا هغوی هم خپل ستراتیژیکې ګټې، نړیوالې ګټې، په منطقه کې ګټې او ملي ګټې بیا د ټولو په شعا کې سنجوي، په افغانستان کې پاتې کېدل غواړي. نو افغانستان د ستراتیژیکي لحاظ نه، د سړې جګړې د ختمېدو نه وروسته زړه د ایشیا دی، او ډېر مهم رول او دا کولای شي د نړۍ د سولادوستو او ډیموکراتو قوتونو په ګټه باندې.
د سیاسي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې قدر منو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا وخت د سهار 8:15 دی. ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو ته. افغان ولسمشر حامد کرزی هغه اداوی رد کړی چې ګنې ده د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د را روانو انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز کړی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي که ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک نه کړي نو ناتو به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. ښاغلی راسموسن پرون وویل نړیوال سلاکاران او پوځي روزونکي نشي کولای له پلان پرته له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. ټاکل شوی چې د اماراتو نړیوال هوایي شرکت سر له سبا د کابل دوبۍ او دوبۍ کابل ورځني پروازونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر وایي داسې شواهد شته چې ښایي د سوریې ولسمشر بشار اسد او د ده د حکومت غړي په جنگي او د بشریت ضد جرمونو کې لاس لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو په مقصد پرون ایروان ته ورسید، ارمنستان ته د هغو امتیازونو په اړه وړاندیزونه کړي چې د ټولګټو خپلواکو هیوادونو په ټولنه یا کامنولث کې د شاملېدو په صورت کې ترلاسه کولای شي. تمه ده چې د اوکراین په پارلمان کې نن حکومت ته د اعتماد د سلبولو په اړه رای واخیستل شي. او د ایران د روغتیا وزیر وایي له تیرو 2 لسیزو راهیسې په دې هیواد کې په ایچ آی وی ایډز د اخته شویو کسانو شمیر په ناڅاپي ډول لوړ شوی. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو د کتنې برخه. فرشته جلالزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
د ټلګراف رسپانه په یو مقاله کې د کابل او واشنگتن د امنیتي تړون په اړه د جمهور رئیس کرزی دریز په وړاندې د جمهور رئیس اوباما د متحدینو پر عکس العمل تبصره کړې ده. رسپانه د ټام دانیلون په حواله لیکي جمهور رئیس حامد کرزی بے باک دی او دا خطر چې راتلونکي کال به هیڅ امریکایي عسكر هلته نوي پر غاړه اخلي. دانیلون چې مخکې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما سلاکارو د ټلګراف ته ویلي چې دا چې جمهور رئیس کرزی تړون نه لاسلیک کوي مطلقه بے پروايي ده او تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکا پر ممکنو پلانونو منفي اغیز کوي. د ټلګراف بیا د افغانستان په اړه په یو بل مقاله کې د سالنګ د لوی لارې پر پیچلي وضعیت او ستراتیژیک اهمیت تبصره خبره کړې ده. ورته پانه لري کې د سالنګ مار پیچلار د هندوکش په لوړو څوکو را سرخیږي او لا پیچلي کیږي. پر دې لار تلونکي جوړیوران مجبور دي چې د خپل توازن ساتلو لپاره په احتیاط پر مخ لاړ سي او شمیرې لګامونه واخلي. لار په یو ځای کې دومره تنګه ده چې موټر باید ساعتونه انتظار وکړي. د ټلګراف وايي د هندوکش په مرتفع ځایونو کې د سالنګ لار د لاروي او لوی ټانکرو تنګ او وجده پارکینګ ته پاتې کیږي. د ټلګراف لیکي امریکایي ځواکونه بل افغانستان د وټلو پر وخت مجبور وي چې د بوتل تر دغه خطرناکي او تنګ غاړې تیر سي. خو مسأله دا ده چې د ناتو ځواکونو لپاره د وټلو یوازنی معتبر لار هم هم ده. د کراچۍ بندر یو محل د ناتو لپاره د وټلو تر ټولو غوره انتخاب خو دا لار د ډیپلوماټیکو مسایلو په خاطر په خوا تړل شوی او پراسونکو کې هم تړل کېدلای سي. د روسپانی په لیکنه تر هغه وروسته چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شو، د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو اعلان وکړ چې د ناتو د اکمالاتو لارې بندوي. له هغه راهیسې د عمران خان پلویان په خیبر کې تیریدونکو موټر دروي، د ډرایورانو اسناد ګوري او هغه موټر چلوونکو ته ګواښونه کوي چې د ناتو لارې چلوي. د ټلګراف وايي ډیپلوماټان داسې باور څرګندوي چې عمران خان او پلویان دومره قدرت نه لري چې د خیبر لارې بندې کړي، خو دا څرګندوي چې د ناتو کاروانونه د پاکستانی سیاستونو قرباني کېدل شي. بل ورځ پاڼه وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په مطلب کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف پر روسي سفر تبصره کوي. ورځ پاڼه لیکي د دواړو هیوادونو رهبرانو د طالبانو سره په مذاکرو کې د پرمختګ خبره وکړه خو جزئیات یې ورنکړل. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم سره د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کړې دي. خدای ونه ویل چې د مولا عبدالغنی برادر د ازادۍ پاړه څه سره ویلي. ورسپانه وایي چې مولا عبدالغنی برادر د افغانستان لپاره سمبولیک اهمیت لري او افغان حکومت یې د ډېرې مودې څخه د ازادۍ او له هغه سره د خبرو او تماسونو غوښتنه کړې ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په ناټو کې د امریکا استازي او د ناټو جګپوړو چارواکو افغان ولسمشر ته خبرداری ورکړی چې کله امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو له افغانستان سره به د میلیاردونو ډالرو پوځي او اقتصادي مرستې له خطر سره مخامخ شي. د چارو کارپوهان د افغانستان د امنیت او اقتصاد لپاره د نړیوالو مرستو دوام خورا مهم ګڼي. رضوان مراد او په دې اړه جزئیات.
په ناټو تړون کې د امریکا استازی وایي که ولسمشر کرزی له واشنگټن سره امنیتی تړون لاسلیک کړي نو له خپل هیواد سره به له 2014 کال وروسته د میلیاردونو ډالرو مرسته یقیني کړي. ډاګلس لیوت د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویل د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتی تړون په زنجیر کې لومړنۍ کړی ده او دا به له 2014 کال وروسته کله چې ناټو خپل محارب ماموریت پای ته رسوي له افغانستان سره د څه د پاسه 2 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستې ته لاره هواره کړي. پام دې حال کې د ناټو یو رتبه مقام د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي نو دا تړون چمتو دی چې له افغانستان سره اوږدمهاله ستراتیژیک تړون وکړي. دغه مقام چې د نوم له یادولو یې ډډه وکړه ویل له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون له مخې به ناټو له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې 4 اډې جوړ کړي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صفای د ولسمشر کرزی او امریکا ترمنځ اختلافات ته په پام سره وای متحده ایالات باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېږي او له حامد کرزی سره د اختلاف له امله د افغانستان ولس او د سیمې امنیت باید له خطر سره مخامخ نکړي.
همدغه وخت چې د افغانستان د خلکو نه دي دا نه د امریکای په ګټه ده نه د نړیوالې ټولنې په ګټه ده او نه د افغانستان د ولس په ګټه ده. امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه د افغانستان د عامه افکارو نه هم خبر دي. آیا دوی یوازې د کرزی د موقف په مقابل کې د افغانستان خلک پریږدي چې هغه پخوانی بدبختۍ ته خپل ورو دانګي او یاد ده چې د افغانستان د ولس خواني شي؟
ناټو د محل د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز پر پروسې په کلنی ډول 4.1 میلیارد ډالر لګوي. تمکیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون مسأله نن او سبا په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د خبرو یو مهمه موضوع وي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
نن د دسمبر 3مه د معلولینو له نړیوالې ورځې سره برابر ده چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا مناسبت لمانځل کیږي. د افغانستان ځینې معلولین پر حکومت انتقاد کوي چې د دوی د ستونزو د اوارۍ لپاره کار نه دی کړی. دا معلولین چې په جنگونو، چاودنو، بمباریو او داسې ورته پیښو کې مایوبان شوي له حکومت غواړي چې د دوی د وضعیت د ښېګڼې لپاره باید عملي تدابیر ونیسي او د دې ترڅنګ د کار اسانتیا ورته برابره کړي. خان محمد سین او په دې اړه تفصیل.
محمد داود سیار اتسالویخ کلند وای چې شپږویشت کاله مخکې ماین دوړه پخې پرې کړې دي. د چې اوس په مصنوعي پښو ګرځي وای
مخ کې دنه چې زه معلول شوم دوش کلان وم ماستل وم په زمن سپورتمن ما فوتبال ما کوله والیبال بسکل مزغله ولا معلولیت دغه شانه محروم کړم نو دغه ستونزې چې د ما د ژوند په ټول الخونه کې سخت زیان متل سوالې ده.
سیار په دې وضعیت به هم د خپل وسې سره سم کار کوي، کور ساتي او خپل ماشومانو ته د ښوونې او روزنې امکانات برابروي. دی وایي زه او زما په څیر ډېر نور معلولین په ځان کې د کار کولو توان ویني، خو حکومت ورته په تیرو څه باندې 10 کلونو کې دا اسانتیاوې برابرې نه کړې. ځینو مختلفو بهرنیو مؤسسو په هیواد کې د معلولینو شمیره 100 میلیونه ښودلې، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په دې حکله په 2015 میلادي کال کې د اندیکپ په نامه یوې بهرنۍ مؤسسې ویلي چې په ټول هیواد کې د معلولینو شمیر 2 میلیونه ته رسیږي. بلخوا په ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې خلک وایي داسې معلولین هم شته چې حکومت او مؤسسو لا تر اوسه نه دي موندلي او په سختو اقتصادي ستونزو کې ژوند کوي. دوی وایي په هیواد کې د معلولینو شمیر د دې سروې له شمیرې څخه زیات دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له شاوخوا 10 کلونو راهیسې له دوی سره یو اندازه مرستې شوي او راتلونکي ته یې هم پلانونه ترتیب شوي دي. د دې وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د دې پلانونو پلي کېدل به د معلولینو ستونزې کمې کړي.
د حرفوي زده کړو په هر پروګرام کې مو 2% په پام کې نیولې څو د کار کولو د مخه یو فن زده کړې. د لومړي ځل لپاره مو د معلولینو یو انسټیټیوټ جوړ کړ چې پر نصاب یې کار روان دی. سربیره پر دې نور پروګرامونه هم لرو چې له مخې به یې له معلولینو سره مرستې وسي.
معلولین په داسې حال کې له حکومت او بهرنیو موسسو څخه د مرستو غوښتنه کوي چې د دې هېواد په ځینو سیمو کې لا ناامني ده، او راپورونه وایي چې هره ورځ په ناامنو سیمو کې په جنګ او یا د ماینونو په چاودنو کې نور کسان هم معلولیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت له بهرنیو موسسو او نړیوالې ټولنې هیله کوي چې په دې برخه کې ورسره مالي او تخنیکي مرستې وکړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د بې کیفیت خوراکي موادو د راټولولو کمیسیون پرون یو ځل بیا له کابل ښار د دې موادو د راټولولو کمپاین پیل کړ. د دې کمیسیون چارواکي وایي په کابل ښار کې د بې کیفیت موادو او په ځانګړې توګه د هغو خوراکي د بې کیفیت خوراکي موادو پلورل زیات شوي. د کمیسیون چارواکي وایي هغه کسان به چې په بې کیفیت او تاریخ تیر شوي خوراکي مواد پلوري څارنوالۍ ته معرفي کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د راپور برابر کړی.
په کابل ښار کې د بې کیفیت خوراکي موادو د راټولولو کمیسیون چارواکي وایي چې د دې ښار په بازارونو کې بې کیفیت مواد لا زیات شوي دي. د دې کمیسیون مشر حفیظ الله ولی رحیمی چې د دوشنبه په ورځ د کابل په منډی کې له دوکانونو څخه بې کیفیت خوراکي مواد راټولول خبریالانو ته وویل:
ډېر بې کیفیت شیان دي. دا ستونزې په ورځ او څو ورځو نه حل کیږي. د کمیسیون فعالیتونه به جاري وي. د مخنیوي لپاره په مرکز او ولایتونو کې کمیسیونونه رامنځته شوي څو له دې بې کیفیت جعلي او زاړه موادو څخه کنټرول وکړي.
د بې کیفیت خوراکي موادو په کمیسیون کې د کورنۍ چارو، روغتیا او کرنې وزارتونو او د غراز لوی څارنوالۍ، د سوداګرۍ او صنایعو خونې، د ملي امنیت عمومي ریاست او د نورم او سټنډرد د ادارو کارکوونکي شامل دي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې له تیر یو نیم کال راهیسې په کابل ښار کې د بې کیفیت خوراکي موادو راټولول پیل کړي دي چې په لومړي سر کې 13 قلمه، په دوهم پړاو کې 40 قلمه، په دریم پړاو کې 2.5 قلمه راټول کړي دي، او په وروستي پړاو کې له دې نه هم په بازارونو کې بې کیفیت مواد زیات شوي دي. دوی د دوشنبه په ورځ د کابل ښار د منډي یو شمېر دوکانونه د بې کیفیت موادو د پلورلو په جرم وتړل. اویات کمیسیون له معمول سره سم هر دوشنبه په کابل ښار کې دوکانونه او مارکیټونه څاري. د کمیسیون چارواکي وایي هغه کسان به چې په دوکانونو کې بې کیفیت خوراکي مواد پلوري څارنوالۍ ته معرفي کړي. د کابل ښار د منډي دوکانداران وایي چې بې کیفیت خوراکي مواد په بندرونو او ګمرکونو کې کنټرول شي.
قاچاقي راوړي، هر رقم چې راوړي بس راوړي بازار ته، ګمرک ته پیسې ورکړي. موږ څه مسؤلیت لرو؟ ګمرک چې وتړل شي نور نه راځي. دا مال ولې له سرحد نه تړي؟ تیاره کې خو نه راوړي، خو ګمرک کې پیسې ورکوي.
په یاد کمیسیون کې د څارنوالۍ غړی وایي هغه کسانو ته به سخته سزا ورکړي چې په مقرره توګه یې په دوکانونو کې بې کیفیت خوراکي مواد وموندل شي.
د ژوند رنګونه
او مهرباني نوم به درته وای
زه سند الله خبر کوم ولایت کندهار ولسوالی سپین بولک.
او نو سند الله خان درته وای چې په ژمی کې معمولا خلک ستاسو خواته کومې خولۍ په سر کوي؟ دا تودي خولۍ کومې؟
بس دا نو بعض خلک مختلف قسم تیبتونه ترتیب نه خوله چې دی هغه د استفاده کوي. بعض خلک دا کنداري کوم ساده خولۍ چې دی دا پر سر کوي. بعض هغه د کوټ سره یو قسم لیلامي امریکایي او داسې لندن دا اسه دا یو قسم کوټونه کواړی راځي خپل خوله لري هغه سره استفاده کوي. او باز به یو قسم پښمی خولی راځي هغه در دی غوژو پر رسیدي د کش خوري نو هغه استفاده کوي د ژیم په موسم کې. او باز خلک چې هغه بیا د چادر نه کار اخی ډبل چادر نو لاندې کوټ اغوستي پر سر باندې اکثر خلک دا سي چې پر سر باندې دا چادر پیچلی وس
دا د پخوانو سپینګیرو څنګه خولی وې دا د مشرانو د لیدل دي د ژمی
او هغه دا داسی یو قسم غټ کوسی بیا اوستی موږ هغه یو قسم کوسی دی د دې بجلګو څخه د زنګانه څخه یو لويش تلالان دی داسی غټ کوسی بیا اوستی ستونیم غټتی او خولم بدرلو دا واست خول بیا وتر مکمل بدن یو شدید داسی ترتیب نه او ژوند کا ځکه هغه کوسی تقریبا شپږ اته کیلو وزن لري نه او دوس او دغه ګرم دی زم په موسم کې کڅ پر داش باندې شپکه بیا گزاره کوي اکثر خلک به دغه وس بزیت میږي او بلبل چې دا پیای ګوري پر داش بیا باندې هغه کو شپنیان مونږ ورته وای دا کوم نو دا شپنیان وسون پهلن دغه شی استفاده کوي
کور ودان من
الله فاتح ذات و
د سهار و بجې او دیرش دقیقې دی قدر منوریدونکو یو بل نیم ساعت خبری مجله